آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي د افغانستان د حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو له استازو سره کتلي. د روسیې جمهور رئیس وایي طالبان یو قدرت دی او باید چې له پامه ونه غورځول شي. او له سوریې نه د امریکایي عسکرو د راویستلو په باب د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه باندې انتقادونه دوام لري.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې افغان حکومت وایي د افغانستان د سرنوشت فیصله به افغان ولس او دولت کوي.
د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي.
په کابل کې د خوشحال خان خټک علمي سیمینار د جمهور رئیس اشرف غنی په وینا پای ته ورسید.
خوشحال په تاریخي لحاظ د ستر اسلامي تمدن یو لوی وارث دی.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ یو شمیر امریکایي سیاستمداران د سوریې څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې سره موافق نه دي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او زه شافیه سردار یې تاسو ته وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد متحده عربي امارات ته له سفر وروسته په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ملاقات پر مهال د ابوظبي د غونډو او په افغانستان کې د سولې په اړه د راتلونکو مذاکراتو په باب ورسره خبرې وکړې. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د دوه ورځنیو بحثونو په پای کې د افغانستان د سولې په تړاو خپلې خبرې ګټورې بللې دي. په مذاکراتو کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازو ګډون کړی و. هغه نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو له استازو د سیاسي ګوندونو له رهبرانو سره وکتل. له بلې خوا د ملي امنیت مشاور حمدالله محب په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان خلک د تلپاتې سولې غوښتونکي دي، خو د یوې داسې بیړنۍ معاملې غوښتونکي نه دي چې قرباني په پام کې ونیول شي. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان په دې اړه وویل:
د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستې وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې سوله زموږ د ټولو غوښتنه ده او دا حق څه دی چې موږ ورته د رسیدو لپاره هڅه کوو.
قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې طالبان به په افغانستان کې یو ځواک دی او باید چې د سولې د راوستلو لپاره له پامه ونه غورځول سي. پوتین نن د پنجشنبې په ورځ وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید رڼې وي. هغه زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو دا مهمه ده چې دغه خبرې سپینې وي، د څه په اړه دی او پایله به یې څه وي. د روسیې مشر دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ګړندۍ کړي دي، او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان جنگ نظامي حل نه لري او باید چې له سیاسي لارو پای ته ورسیږي. د روسیې څو ځله په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق او د وسلوالو اسلام پالو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي، او ویلي دي چې غواړي د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې پوځي اډې جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې هرکلی کړی دی. دا وخت 2000 امریکایي عسکر د سوریې په شمال ختیځ کې پراته دي، او جمهور رئیس ټرمپ یې تیره ورځ په ناڅاپي ډول د ایستلو اعلان وکړ. پوتین د کال د پای په کلنۍ کنفرانس کې وکړه چې 1200 ژورنالیستانو پکې ګډون کړی و. پوتین د امریکایي عسکرو موجودیت نامشروع وباله.
ایرانی مطبوعات وایي چې د سه شنبه په سهار د ایران په جنوبي ختیځ کې په ویلې پرتی سیمه کې په یو خونځي کې د اور د لګېدو په پیښه کې درې جنکۍ وژل شوې. له 90% زیات د بدن برخې سوځېدلې وې. دغه پیښه د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې رامنځته شوه.
نن سهار وختي د هرات ولایت د چست شریف په ولسوالۍ کې څلور کسه کروندګر د یو ماین په چاودنې کې وژل سوي دي او درې کسه نور زخمیان سوي دي. د هرات والي امریکا ژغ ته وویل چې ماین څو لسیزې پخوا ښخ سوی و. ویل کېږي چې په افغانستان کې د ماینونو د چاودنو په پیښه کې هره میاشت په اوسط ډول 180 کسه وژل کېږي او یا زخمیان کېږي. د افغانستان د ټولې خاورې 40% اوس هم له ماینونو څخه ډکه ده.
او د هم د افغانستان په باب یو بل خبر، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د روغتیايي چارو په کارکوونکو باندې حمله دوام لري. د 2013 میلادي کال تر نومبر پورې یوش ولایتونو کې 15 پیښې ثبت شوې. دغه نړیوال سازمان وویل چې 400 روغتیايي کارکوونکي وژل شوي دي، یو اویا کسه تښتول شوي، چې د دې جملې نه یوازې 14 کسه ژوندي خوشې شوي دي. د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. بیل دینا چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ضد د برید اعلانولو مشخصات بیان کړي، سپینې ماڼۍ د دغه اعلان او د جنگ ځپلي هیواد سوریې نه د عسکرو د راوستلو د پرېکړې دفاع کړې ده. داسې معلومیږي چې د دې اعلان نه نه د دفاع د وزارت ماموران او نه امریکایي ډیپلوماتان او د کانګرس غړي خبر وو. نو سوریې نه د عسکرو د راوستلو ناڅاپي اعلان لومړی جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې وکړ. ترامپ ولیکل، موږ په سوریه کې داشته ماتې ورکړې ده. په عین وخت کې د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړي سناتور مارکو روبیو د ترامپ پریکړه انتقاد وکړ او ویل
زه نه پوهیږم مشوره چا ورکړې ده چې دا پریکړه وکړي. دا یو ناوړه تیروتنه ده. زه فکر کوم که پرې فکر ونشي موږ به بیا پریکړو.
سپینه ماڼۍ مجبوره شوه چې د ترامپ د ټویټر د بیانونو په اړه وضاحت ورکړي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او د نړۍ خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ او کانګرس د امریکا د فدرالي حکومت د دفترونو د تړلو د مخنیوي په هکله موافقې ته سره نږدې شوي دي. کانګرس به د حکومت د مصارفو د چلولو لپاره موقتی بودیجه منظور کړي، خو د مکسیکو او د متحده ایالاتو د سرحدونو په اوږدو کې د امنیتي دیوال جوړولو لپاره پکې پیسې نه دي شاملې. او د متحده ایالاتو یوې فدرالي محکمې د هغو مهاجرینو په باب د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ زیاتره برخې باطلې کړي چې په خپلو هیوادونو کې د کورني تشدد نه د مسؤلیت او اوباشو ډلو د ظلم او زیاتی په وجه په امریکا کې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکړي. د امریکا پخوانی لوی څارنوال جف سیشن سږ کال په جون کې شخصا د یوې سلواډرۍ میرمنې په قضیه کې مداخله وکړه. هغې د خپل کورني تشدد په سبب د سیاسي پناه لپاره خواست کړی و، خو د مهاجرت ادارې خواست ونه منه او زر ته زر خپل هیواد ته د هغې دا سولو پریکړه کړې وه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د راتلونکي په باره کې پریکړه په افغانانو او د هغوی په مشرتابه اړه لري او هیڅوک یا هیواد د افغانستان د نوي حکومتي جوړښت په اړه د خبرو کولو واک نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره د امریکا د استازو تر غونډې وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو بحثونه ګرم سوي. د افغان سولې په تړاو په دغو مذاکراتو کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازو هم ګډون درلود. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې ستراتیژیک زغم او زړورتیا ته اړتیا لري، نه بې لارې بدلون ته. افغان چارواکي دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د سلام مشورو او ناستو تر څنګ د موقت حکومت د جوړېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو ګنګوسو زور اخیستی.
د افغانستان د راتلونګې په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستې وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې سوله زموږ د ټولو غوښتنه ده او دا هغه څه دی چې موږ ورته د رسیدو لپاره هڅه کوو.
طالبان وایي چې د ابوظبي په ناسته کې یې د امریکا له استازو سره تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې اترې کړي، خو سیاسي شنونکي وایي چې وروستیو هڅو د سولې د راتګ هیلې زیاتې کړې، خو له افغانستان څخه په نږدې راتلونکي کې د بهرنیو پوځیانو وتل امکان نه لري.
طالبان دې په خاطر باندې چې خپل تاریخ را جوړ کړي، خپلو خلکو ته او خپلو جنګیالو ته مخ ولري، هغوی د امریکایانو د مطلق خروج خبره کوي. ولی په روسي وختونو کې به تاسو دې شاهد یاستئ چې امریکایان بلته پاتې وي، ولی مهالویش به ټاکل کیږي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی، دلته د امریکایانو حضور باید داسې حضور نه وي چې زمونږ په سیاست کې مداخله وکړي، زمونږ هر څه تر اغیز لاندې راولي. ولی دوی حضور په اوسنیو حالاتو کې اړین دی، ځکه مونږ مات لاس ته ورته یو. حد اقل 15-30 کلونو پورې مونږ ته ضرورت دی چې د سولې نور سره د افغانستان حکومت او طالبان سره کینی او داسې منسجم او منظم یو حکومت رامنځته کړي.
که څه هم طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو کولو ته تیار نه دي، خو سیاسي شنونکي وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدلی کتنې په دې معنا دي چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ښکیل دی.
طالبان غواړي چې یو نړیوال تضمین ولري، یو د یو داسې قدرت سره خبرې وکړي. د دې ترڅنګ سیمه ییز هیوادونه چې په هغه کې ډېر رول، چین دی، د روسیې دی، د عربي هیوادونه دی او پاکستان دی، هغه هم یو تضمین ولري چې سبا د هغه شرایط چې د سولې لپاره د دې ترمنځ د دوو طرفو ترمنځ لاسلیک کیږي هغه باید پر ځای شي. اما په آخر کې دوی هیڅ چاره نه لري چې د دغه ټولو مذاکرات نه وروسته به آخري تړون، د سولې تړون، به د افغان دولت سره کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلو لیدونو کتنو په لړ کې یو ځل بیا تیره ورځ کابل ته رسیدلی او له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال یې د ابوظبي د غونډو او افغانستان کې د سولې د راتلونکو مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه شپږو کسانو په قطبي ډول د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدۍ معلوماتي کڅوړې له دغه کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د وفاق ملي حرکت مشر احمد ولی مسعود په رسمي ډول د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د شنبې په ورځ رسمن پیلېږي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه شپږو کسانو په کتبي ډول د دغو انتخاباتو معلوماتي کڅوړې له کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا معلوماتي کڅوړې په آنلاین بڼه هم د لاسرسي وړ دي او ښایي زیات شمیر نورو کسانو هم د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدېدو لپاره دا کڅوړې ترلاسه کړې وي. موږ تېره ورځ چې د لیندې 28مه وه د جمهوري ریاست انتخاباتو د معلوماتي کڅوړو د ویش بهیر پیل کړ. له نیکه مرغه تر اوسه شپږو کسانو د ښاغلي نورالحق علومي، انورالحق اهدي، ښاغلي عنایت الله حفیظ، محمد حکیم تورسن، عظیم الله عظیمی او نور رحمان لیوال په ګډون د انتخاباتو د کمیسیون له مرکزی دفتر څخه انتخاباتي کسوړې ترلاسه کړي دي او خای زموږ یو شمیر نور هیوادوالو هم چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په شرایطو برابر دي په انلاین ډول دا کسوړې ترلاسه کړي وي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر 12 ورځې دوام کوي او د انتخاباتو کمیسیون ورته بشپړ چمتووالی لري. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محلويش پر اساس د کاندیدانو وروسته لیست د سلواغي یا دلوي میاشتې پر شپږویشت مانیټه اعلانېږي. د دغه مهالویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومي له 28مې څخه پیل او د 1499 کال دوري یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغې وروسته دوري پر 1.5مه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي او د غویي یا سور پر 1.5مه د دغو انتخاباتو لومړني نتایج او د غبرګولي یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانېږي. په ورته وخت کې د وفاق ملي ډلې مشر احمد ولی مسعود د پنځمې په ورځ د یوې غونډې پر مهال په رسمي ډول د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدای اعلان وکړ. د دغې ډلې ویان سید جواد خورشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې ښاغلی مسعود تر اوسه خپل مرستیالان نه دي ټاکلي او په دې اړه په سلا مشورو بوخت دی. د مرستیالانو موضوع یوه اندازه محرم وه. تر اوسه له خپلو ډلو او د افغانستان له قومونو او ملیتونو سره په سلا مشورو او تفاهم بوخت دی او ښایي د نوملیکنې په ورځ چې راتلونکې اونۍ ده له خپلو مرستیالانو سره یو ځای د ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو په حضور کې خپل مشخص ټکټ اعلان کړي. له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد ابدالي هم په رسمي ډول د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدای اعلان کړی دی. یو شمیر سیاسي ګوندونو د مخه په شفافه توګه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون او افغان حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دغو ټاکنو کې د هغوی دا وړاندیزونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغو ګوندونو خبرداری ورکړی که چیرې وړاندیزونه یې ونه منل شي دوی به د موقت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په یو ټویټ سره په واشنگتن کې نړۍ حیران کړه او په دغه ټویټ کې جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې خپل پالیسي بدله او حالت یې د داعش په وړاندې جګړه پای ته رسیدل اعلان کړه. که څه هم دغه کار زیاتې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو چارواکي هڅه کوي چې په دې هکله وضاحت ورکړي. د دغه خبر نور جزئیات به زموږ همکار واحد فیضي په رپورټ کې واوري.
ل سوری څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو د اعلان څخه وروسته زیاتې پوښتنې راولاړې شوې دي چې آیا د دین وروسته به د افغانستان نوبت وي او که د امریکایي سرتیرو وتل بل افغانستان څخه هم پیل شي. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پیل کړي چې افغانستان او سیمې ته د زلمي خلیلزاد وروستي سفرونه بیلګه ده. له سوری څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دا پوښتنې راولاړېږي چې د امریکا متحدین افغانستان او عراق به هم دغه شان برخلیک سره مخامخ شي او کنه. د جګړې د مطالعې په انسټیټیوټ کې د څارګرۍ د پلان مسؤلې جنیفر کافری لا وایي
که ولسمشر ټرمپ له سوری څخه امریکایي ځواکونه باسي، موږ باید په دې اندېښمن واوسو چې دویم قدم کې افغانستان دی او کنه.
په اوس وخت کې په افغانستان کې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې افغان ځواکونو سره د مرستې تر څنګ له طالبانو سره په جګړې هم بوختي. همداشان 15,000 نور سرتیري په عراق کې له داعش سره په جګړه بوختي. په سپینې ماڼۍ کې عادي ورځ پیل شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ په کولو سره وضعیت بدل کړ.
موږ په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړه، هلته زموږ د اوسېدو یوازینی دلیل همدا و. له دې سره یو شمېر اضطراري فعالیتونه کمیږي.
د ولسمشر مرستیال مایک پینس پینټاګان ته تللی چې د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره وګوري، خو نور جزئیات ورکړ شوي نه دي. سپینې ماڼۍ او پینټاګان تایید کړی چې امریکایي سرتیري له سوری څخه وتلو لپاره تیاری نیسي. د ولسمشر د پلاویانو او آن ډیموکراتانو ترمنځ د ولسمشر لخوا دا یو بیړنۍ خبر و.
هغه څوک چې وایي په سوریه کې داعش مات شوی دا هسې خبره ده، داعش ته ضربه رسیدلې، د داعش په وړاندې د پالیسیو بدلولو لپاره زه ولسمشر ټرمپ ستایم، خو زه دا نه منم چې داعش په سوریه او عراق کې مات شوی ده. زه تازه له افغانستان نه راغلی، دو ورځې مې خوب ونه کړ. ما د دې وخت پیدا کړ چې له خپلو عسکرو او جنرالانو سره وګورم، خو داعش په افغانستان کې ماتې نه ده خوړلې. زه نه پوهېږم مشوره چا ورکړې ده چې دا پرېکړه وکړي. دا یوه ناوړه تېروتنه ده. زه فکر کوم که پرې فکر ونه شي موږ به بیا پرېکړو.
د معلوماتو له مخې 2000 امریکایي سرتیري له سوری څخه خپل کور ته په لاره دي او د جګړې یو مغلق میدان پرېږدي. په سوریه کې امریکایي ځواکونه نه یوازې داعش بلکې د روسیې او د ایران پلو جنگلیو سره مخ دي. خوتلې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه ملاتړ کړي او اوس کېدای شي په آزاد توګه د امریکا ګټې له ستونزو سره مخامخ کړي.
که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو بیا؟
خو تیره اونۍ یو امریکایي چارواکي د داعش د فعالیتونو له کبله خبرداری ورکړی و چې داعش لا مات شوی نه دی. وزره جنگلی چې جنگي تجربه لري لا تر اوسه خپل خلافت پوري کلک نه خدي دي. په نمانه وای چې داعش د خلافت ورستي پادشونی لمنځه وړي دي هغه څه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي چې داعش ته سخت ماتې ورکړې او سیمې ورڅخه نیولې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، پر ایران د امریکا د بندیزونو له نافذېدو وروسته د ایراني قالینو تولیدونکي ویره لري چې په لویو مارکیټونو کې به قالینې خرڅ نه سي. په ایران کې د قالینو اوبدونکي اکثریت د افغانستان مهاجر دي. هغوی په کم مزد عصري قالینې جوړوي. نور جزئیات په راپورټ کې واوري.
ایران په یو کال کې څلور سوه ټنه قالینې تولیدوي او 80% بهر صادروي. په ایران کې له انقلاب نه وروسته او د تهران واشنگتن په اړیکو کې له لوړو ژورو سره سره امریکا د ایراني قالینو لپاره یو غټ مارکیټ دی. خو ایران اوس دا مارکیټ ځکه بایلي چې امریکا وایي پر هغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه لري لګولي دي. امریکایي چارواکي له ایران څخه غواړي چې د افغان طالبانو په شمول په سیمه کې له وسلوالو ډلو سره خپله همکاري بنده او خپله سیمه ییزه تګلاره بدله کړي. پر ایران د بندیزونو اغیزې د کاشان په تاریخي ښار کې چې د قالینو د تولید ستر مرکز بلل کیږي تر بل هر ځای زیات احساس کېدای شي.
وخت آزاد بود بعد اینا کې کپ بده تو به ستوینه ما بیشتر میبافتیم بره کشور آمریکا قالیا بوتور مصرف میشد بود کم در زمان که تحریم آزاد شده بود اومدن این مقدار خریدن بعدا که دیگه تحریم
په وروستیو څو ورځو کې ګڼ دوکانونه تړل شوي او په بازار کې د ګوتو په شمار پلورونکي لیدل کیږي. په عین وخت کې د ایران پر بانکي سکتور د بندیزونو له وجې سیلانیان نشي کولای چې له خپل بانکي حساب څخه په استفادې پیرل او پلورل وکړي.
هو زه به د قالینو په رانیولو ډېرې پیسې ولګوم. که وکولی شم له خپل کریډیټ کارت نه کار واخلم. ما یوه اندازه نقدې پیسې اخیستي. که خلاص شوي نو خلاصې به وي.
د قالینو تولیدونکي وایي چې د قالینو صنعت د افغان کارګرانو په زیار چلیږي ځکه چې مهاجر افغانان د کمې تنخوا په بدل کې کار کوي.
ما غالی بافی دوست که داریم ولی منتها دیگه به خاطر مخارج زندگی و خرج خونه و اینا مجبوریم دیگه غالی بافی کنیم.
د قالینو یو تولیدونکی جواد اصفهانیان وایي چې 2 میلیونه کسان د قالینو اوبدلو په صنعت کې کار کوي او څه باندې 8 میلیونه خلک له دغې لارې د کور نفقه جوړوي.
الان این افغانیهایی که از اینجا هستن وقتی برن بیرون شما شک نکنید دیگه این فرشا تولید نمیشه. شک نداشته باشید.
په ایران کې ناوړه اقتصادي حالت افغان کارګران مجبور کړي دي چې ډېر تخفل پلرنی ټټو دي تستان شي. ملګری ملتونه وایي چې سکال څنګه څه 350,000 افغانان خپل هیواد ته تللې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
او د هم د دې خبرونه یو مرکه. یو شمیر دینی عالمان د پولیو د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې له یو دینی عالم مولوی مومن سره مرکه کړې او په سر کې له دینی اړخه د واکسین د ارزښت په اړه پوښتلې.
انسان د ژغورنې په باره کې ډېر آیتونه راغلي دي. ښه، یو آیت شریف ته داسې ده چې الله جل جلاله وایي چې که چا د یو انسان د قتل اقدام وکړو، د یو انسان د قتل اقدام سی وکړي، داسې ده فکه انما قتل الناس جميعا، لکه ټوله دنیا چې قتل کړه. اوس دلته دا هم موجود دی چې که چیرې دغه زیاته پایده په دې واکسینو کې او څوک یې مخنیوی وکړي او هغه له مرګ سره مخامخ کیږي او هغه له فلج سره مخامخ کیږي، هغه له یو بلې ناروغۍ سره مخامخ کیږي، هغه له سری سره مخامخ کیږي، هغه سړی سره یو دا شی ډېرو باندې سختیږي، دی د مرګ سبب یې ګرځي، دا بیا نو داسې ده لکه دغه نورو خلکو چې د چا پیتوا ورکړل سي جواز نه لري. بیا داسې شو لکه دا یو نفر سي مړ شي لکه ټول دنیا چې قتل کړي. او یو بل ځای ده هغه کې الله پاک جل جلاله چې څوک چاته ژوند ورکړي، دا ژوند یې ته هم داسې څوک چاته وینه ورکړي، د خپل ځان وجود وینه ورکوي هلته. او یا مثال داسې لکه د واکسینو په هغه کې مثال د فلج چې وژغورل سي، بیا الله پاک سي فکه انما احیا الناس جميعا، لکه ټولې دنیا چې ژوند روباش.
د پولیو لمنځه وړل د هر وګړي مسؤلیت ده. علما او که وګورو د دوی هغه همکاري کمرنګه ده یا هغسې نه ده چې باید ترسره یې کړي، ستاسو په نظر د دې دلیل څه کیدلی شي؟
دغه د نه همکاري دلیل یې دا ده چې دوی علما احتیاط کړي. علما سی کله احتیاط کی ځکه هغه کوم شی سی هر عالم د سی کوم یو شی وویني نه ویني، ځکه پیغمبر اسلام بارک فرمای ځوان المؤمنین خیر مال میرا شره، ګومان به تراله په مسلمان باندې تر هغه وخت پورې کې تر سو د شر نه لیدلې هلته هم داسې ده نو ځکه علما احتیاط کوي تر سو داسې هغه سسي په حرامو کې واقع نه شي ځکه د کتاب حکم دی ده چې کچیر د حلال او د حرام او حرام په مابین کې مقابله راشي نو علما فیصله کړي ترجیح او اعتبار به حرام او تور کوي یعنی احتیاط په کیس کې د حرام کې ونه لویزم
بل خبره دا چې ځینی خلک ادا کوي چې کچیرته د پولیو واکسین یا رول واکسین چې ماشومان تطبیقیږي دا د دې لامل کیږي چې بیا ماشومان خدای نه خواسته به حیاي کیږي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
دا خبره به ما په فکر باندې بده باندې ارزښونه لري یعنی دا خبره نه ثابت تللی ځکه چې د پولیو نه ما سوا یعنی دا واکسین سينه ولګي د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک حدیث ته سکله سی اخر وخت راسی او دی قیامت اخیری علامه موجود سی یو علامه چې دات چې حیا بل ما بین چې ولارسی هغه ک واکسین لګولې همځي او ک واکسین نی لګولې همځي ځکه موږ تاسو ورته ګورو ډیر خلک دغه سیسته سی مقصد بیخی اس کله واکسین بیخی لګولې نه خو مګر دا سی وی سی اکثر خلک واکسین لګولې خو شرم حیات لري زیات یبک
او پورستیو کې د یو دینی علم په هیڅ باندې خلکو ته د واکسین په اړه څه پیغام لري
خلکو ته دا پیغام ده چې د ډاکټر صاحبانو خبرو ته غوږ ونیسي او دغه کوم مرزونه شي په وایسته د واکسین باندې هغه کیږي باید کې تطبیق شي دا به ډیر ښه وي
د خبرونه په پای کې د ساده څو خبرونو غټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي اساس زلمی خلیلزاد متحده عربي اماراتو او اسلام آباد ته له سفرونو وروسته په کابل کې د افغانستان د حکومتي چارو د مشرانو او د سیاسي ګوندونو له استازو سره کتلي دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې یو ځواک دی او باید چې د سولې د راوستلو لپاره له پامه ونه غورځول شي روسیې څو څو ځلې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق او د وسلوالو اسلام پالو ډلو د موجودیت په باب اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو غواړي چې د افغانستان په ګاونډي هېواد تاجکستان کې پوځي اډې جوړې کړي احمد ولی مسعود خپل ځان نن رسمن د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره کاندید کړ هغه نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې خپل انتخاباتي ملګري به په څو ورځو کې اعلان کړي نن سهار وختي د هرات د ولایت د چشتي شریف پولیسوالۍ کې څلور کسه کروندګر د یوان په چاودنه کې وژل شوي دي درې کسه نور زخمیان دي د هرات والی امریکا غږ ته ویل چې ماین څو لسیزې پخوا ښخ شوی وو ویل کیږي چې په اوسط ډول په افغانستان کې هره میاشت د ماینونو په چاودنه کې یو سل اتیا کسان وژل کیږي او یا زخمیان کیږي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د روغتیایي چارو په کارکوونکو باندې حملې دوام لري د 2013 میلادي کال د نومبر تر پای پورې په یو ویشتو ولایتونو کې 15 اتیا پیښې شوې دغه نړیوال سازمان وایي چې سږکال څلور څلوېښت روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي ایراني مطبوعات وایي چې د سه شنبې په سهار د ایران په جنوبي ختیځ کې په یوه ښوونځي کې د اور د لګېدو په پیښه کې درې جنکۍ وژل شوي له 90% زیات د بدن برخې سوځېدلې وې دغه پیښه د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان کې رامنځته شوه له بلې خوا د ایران جمهور رئیس حسن روحاني چې ترکیې ته په سفر تللی دی د ترکیې د چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو تجارت د پراخولو په باب مذاکرات کړي دي بې له دې نه چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یاداشت پر ضد د بری د اعلانولو مشخصات بیان کړي سپینې ماڼۍ دغه اعلان او له جنګ ځپلي هیواد سوریې نه د عسکرو د راویستلو په باب د ټرمپ د پرېکړې دفاع کړې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له سوریې نه د امریکایي عسکرو د راویستلو د پرېکړې هرکلی کړی دی دا وخت 2000 امریکایي عسکر د سوریې په شمال ختیځ کې پراته دي او جمهور رئیس ترامپ یې تېره ورځ په ناڅاپي ډول د وستلو اعلان وکړ پوتین د کال د پای په کلنی کانفرنس کې وینا کوله 1100 ژورنالیستانو په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و پوتین په سوریه کې د امریکایي عسکرو موجودیت نامشروع وباله له بلې خوا د متحده ایالاتو د سوریې کوردي انډیوالانو له سوریې نه د امریکایي عسکرو د راویستلو په اړه د جمهور رئیس ترامپ د ناڅاپي اعلان په مقابل کې لوی ډک عکس العمل څرګند کړی ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې امریکایي عسکرو له سوریې نه په وتلو پیل کړی دی خو د سوریې کردانو ویلي دي چې په چټکۍ سره به د امریکایي عسکرو وتل دوی د ترکیې د هغه نظامي ګواښ په مقابل کې کمزوري کړي چې د فرات د سیند په ختیځ کې د کردانو پر ضد د نظامي عملیاتو د پیل کولو لپاره کړی وو سپینه ماڼۍ او کانګرس د امریکا د فدرالي حکومت د دفترونو د تړلو د مخنیوي په خاطر موافقت سره نږدې شوي دي کانګرس به د حکومت د مصارفو لپاره موقتي بودیجه منظور کړي خو د مکسیکو او متحده ایالاتو د سرحد په اوږدو کې د یو امنیتي دیوال د جوړولو لپاره پې پنځه میلیارد ډالر چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کړې وه په دې کې ندی شامل.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.